دران اوریدونکو السلام علیکم. ساعت لس بجې شوې. یو ځل بیا مو زه عصمت څاروان په دې خپرونه کې هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ وړاندې کېږي، اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره پر هغو لارو خبرې کوي چې دا هیوادونه د افغانستان له لارې له جنوبي آسیا سره وصلوي. د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ دوه اونیزې لړۍ لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. خو تر هر څه وړاندې خبرونه قسیم خبرونه سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
لومړی هم د خبرونو سرچکې. افغان حکومت وایي له سوي ژمنې سره سم به لویه جرګه راواړي او په اساسي قانون کې به بدلون راسي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې وسلوال طالبانو سهار په ډنډي بټان ولسوالۍ کې پرڅو سرحدي پوستو حمله کړې، او د مصر چارواکي وایي چې د سینا په ټاپو کې د لویدلې روسي الوتکې له ټوټو سره د 160 تنو مړي موندلې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وایي له سوي ژمنې سره سم به لویه جرګه راغواړي او په اساسي قانون کې به بدلون راسي. د ولسمشر مرستیال ویان سي سفر هاشمي ازادي راډیو ته وویل:
موږ تر روسي هده هڅه کوو چې لویه جرګه زموږ له ژمنو سره سمه جوړه شي، خو اوس مخکې له وخته ده چې د دایري دو د نیټې په اړه څه ووایو.
تیر ورځ جهادي قمندانانو په یو غونډ کې چې په کابل کې جوړ شوی و له حکومت و غوښتل چې ژر تر ژره د جرګه جوړ کړي. د ملي وحدت د حکومت د توافقنامې د دوهم مادې لمخې باید حکومت په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو دروستو په ترڅ کې د صدارت د چوکۍ د رامنځته کېدو لپاره په دوو کلونو کې لویه جرګه راوغواړي څو دا مسله وڅېړي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې وسلوال طالبانو نن سهار په ډنډي پټان ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر څو پوستو جګړه پیل کړې چې لا هم دوام لري. په پکتیا کې د 402 سرحدي ځن قومندان عبدالبصیر خپلواک آزادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې 4 سرحدي پولیس تر اوسه ټپیان شوي دي. خپلواک زیاته کړه چې سیمې ته تازه دمه سرتیري استولې څو د وسلوالو حمله په شا وتنبوي. د یو بل خبر لمخې د دغه ولایت اوسیدونکو وایي چې د یاد ولایت شپږ ولسوالۍ ته غزدلې لارې له څو ورځو راهیسې تړلې، او تر اوسه حکومت نه دی توانېدلې چې لارې د ترافیکو پر مخ خلاص کړي. وسلوال طالبانو د تیرې جمعې په ورځ د مرزکی ولسوالۍ په شوات سیمه کې د غره په ماتولو سره د دې ولایت شپږ ولسوالۍ ته غزدلې لارې د ترافیکو پر مخ وتړله. چارواکي وایي د کونړ په شولتن ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې دوه پاکستانی وسلوال وژل شوی دي. د کونړ امنیه قمندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال تیر ورځ ناوخته د یادی ولسوالۍ په چوګام سیمه کې وژل شوی دي. تر دا مهاله وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د سرپل چارواکي وایي څلور ماشومان له یرغمل کوونکو وژغورل شوی دي. په سرپل کې د پولیسو ویان علي اکبر اندرابي وویل یرغمل کوونکو څلور ماشومان په بلخاب ولسوالۍ کې برمته کړي وو، خو امنیتي ځواکونو تیر ورځ د سرپل د لارې په اوږدو کې دغه ماشومان وژغورل. د اندرابي په وینا یرغمل کوونکي تښتېدلي دي او د هغوی د نیول لپاره هڅې روانې دي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثار په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 48 افغانۍ اتیا پوله، یو یورو 1 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پوند 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 12 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلدار 612 افغانۍ. بیا هم شراغلست. د مصر چارواکي وایي چې د سینا په ټاپو کې د لویدلې روسي الوتکې له ټوټو سره د 160 تنو مړي موندلې دي. د روسیې د هوایي شرکت ایرباس مسافر وړونکو الوتکه پرون د مصر له شرم الشیخ څخه د روسیې پیټرزبورګ ته روانه وه چې په سینا ټاپو کې ولوېده. په دغه الوتکې له عملیې سره 240 تنه سپاره ول. په اسلامي دولت یادایش پورې یوې تړلې ډلې ادعا کړې چې د الوتکه دوی وشته ده، خو د روسیې د ترانسپورت وزیر د داعش دا ادعا فوراً رد کړه. په دې اړه نور حال وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ آسیا د هیوادو په سفر دی. د خپل څلور ورځني سفر په لومړي ورځ د قرغیزستان ولسمشر الماس بیگ اتمبایوب سره وکتل. جان کیری د قرغیزستان ولسمشر ته په دغه هیواد کې د ورستیو پارلماني انتخاباتو مبارکي ورکړه. نړیوالو څارونکو ولیدل چې دا انتخابات عادلانه ترسره شول. جان کیری بیا د قرغیزستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل او له هغه سره ګډې خبري غونډې ته داسې وویل:
very strongly
د وی موږ بشپړ باور لرو چې د دې سیمې سیاستونه یعنی د منځنۍ آسیا سیاستونه دي. د دې ضرورت نه لري چې د چین، روسیې او امریکا او یا د تجارتي ډلو تر اغیز لاندې راسي. دا یوشتمه پیړۍ ده، دا بیله زمانه ده. تمه ده چې جنکيري ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ته هم ولاړ سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بانک کې مون وای د سوریه د ولسمشر بشار الاسد پر سر اختلافات باید د سوریه د شخړو د هواري لپاره د نوو خبرو د لارې خند نسی. بانک کې مون تیر ورځ خبر اعلان تول د ویانا خبرو ته هیلمن دی، خو د سولې خبرې باید د وسړی د راتلونکو پر سر ونه درول سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړه چې د په باور دا د سوریه د خلکو مربوط ته چې د ولسمشر اسد د راتلونکو پاړه څه پریکړه کوي. د سوریه پاړه په خبرو کې د ایران په ګډون چې د لومړي ځل لپاره په کښې برخه اخلي، د اولسو هیوادونو ډیپلوماټانو برخه اخیستې ده. د غونډې برخوال پر دې سره ویشل سوي دي چې ځینې یې وایي بشار الاسد دې ولسمشر وي او ځینې وایي چې هغه دې واک پرېږدي. روسیه او ایران د بشار الاسد ملاتړ کوي او واشنګټن له خپلو ملاتړو سره ټینګار کوي چې بشار الاسد دې له جګړې وروسته حکومت کې برخه نه اخلي. په زرګونو اسرائیلیان تیره ورځ د تلابی په مرکزي سیمه کې راغونډ سوي وه او د اسرائیلو د پخواني صدر اعظم اسحاق رابین تلینې ولمانځه. رابین د سولې غوښتنه کول او دی 40 کاله مخکې ووژل سو. د امریکا پخواني ولسمشر بیل کلینټن نږدې 40,000 کسان ته وینا وکړه او د امریکا اوسنی ولسمشر باراک اوباما دې غونډې ته د ویډیو له لارې پیغام وړاندې کړ. د غونډې برخوالو چې د رابین په نوم چوکې راغونډ سوي وه بیرغونه رپول او د سولې شعارونه پورته کړي وو. اسحاق رابین د 1995 کال د نومبر په 14مه د یوه یهودي افراطي له لورې ووژل سو چې د ده د سولې او له فلسطینیانو سره د روغې مخالف وو. کلینټن وویل اسرائیل که سوله غواړي باید پریکړه وکړي. اوباما بیا وویل دی لا هم په دې باور دی چې د منځني ختیځ د حل لاره د دوو دولتونو جوړېدل دي. او چارواکي وایي وروسته تر دې چې د رومانیا په مرکز بخاریس کې په یوه نایټ کلب کې چاودنه وسوه او اور لګېد، لږ تر لږه 8 ووژل سول او 180 نور روغتون ته انتقال سول. چارواکي وایي چاودنه د شنبې په شپه په داسې حال کې وسوه چې په یوه نایټ کلب کې دننه شاوخوا 1400 کسان راغونډ سوي وو. دا پیښه په بخاریس کې په تیرو 3 لسیزو کې تر ټولو بده پیښه ګڼل سوې ده. د رومانیا د کورنیو چارو مرستیال وزیر اندېښنه څرګنده کړه چې د مرګ ژوبلې شمېر به زیات سي. د خبرونو پای.
خبرونه مو لاسلی رادیو اوریدل لس بجې او 8 دقیقې دی. دا زلی رادیو خبرونه د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12:00 اوریدل شي. د ماښام له 8 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه ووري. د دې خبرونه په دوام کې د امریکا د بهرنی چارو وزیر د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره پر هغو لارو چارو خبرې کوي چې دا هیوادونه له افغانستان سره تړي. د افغانستان د ولسمشر ویاند وایي د اساسي قانون لوی جرګه به په خپل وخت جوړه شي. د ولسمشر غنی د حکومت یو جګپوړي چارواکي وویل چې د سولې خبرې د پاکستان د ګټو لپاره موقع ده. د سولې عالي شورا په خپل جوړښت او صلاحیت کې د بدلون غوښتنه کوي.
دغه شورا باید ډېر زیات صلاحیتونه ولري او ډېر آزاد لس باندې وکړي چې د وسله والو مخالفینو سره مذاکراتو لړۍ مخ په وړاندې کړي.
په دې خپرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دوه اونیزې لړۍ لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. تاسیس مو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریده شي. آزادی رادیو دات کام یا آزادی رادیو دات اورګ د آزادی رادیو د وی پانی پته ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا د هیوادونو له مشرانو سره پر هغو اقتصادي لارو چارو خبرې کوي چې دغه هیوادونه د افغانستان له لارې له جنوبي آسیا سره تړي. جنکيري به له ترکمن چارواکو سره د ټاپي د ګازو پر پروژې خبرې وکوي او پرونی د منځنۍ آسیا د هیوادونو د سفر په لومړۍ ورځ په قرغزستان کې د آسیا د زړه په نوم غونډې ته اشاره وکړه چې راتلونکي میاشت په اسلام آباد کې جوړیږي. جنکيري وویل په دې غونډه کې به پر دې بحث وکړو چې څرنګه د ټولو سیمې لپاره یو پراخه اقتصادي اغیزمنه ایجنډا لرلی شو. په دې موضوع نور جزئیات احمد شبر اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ اسیا د څلور ورځني سفر په لومړۍ ورځ د قرغزستان له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. جان کیری تیره ورځ په بشکک کې تر غونډو وروسته د قرغزستان د بهرنیو چارو وزیر ایرلان عبدالدایف د خبری کنفرانس پر مهال مخاطب کړ او وی ویل د بهرنیو چارو وزیر او ما د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې، چیرته چې د قرغزستان جمهوریت د اوږدې مودې په مخه مهمه ونډه لرله او د دې سربیره دغه هیواد په سلګونو افغانانو ته د زده کړې زمینه د مرکزي آسیا د بشکک په مرکزي پوهنتون کې برابره کړې ده. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د ازبکستان سمرقند ښار ته ورشي، هغه ښار ته چې وخت لري د ورېښمو لار تېرېده او هلته به جان کیری د منځنۍ آسیا د پنځو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود منځنۍ آسیا ته د جان کیری سفر مهم ګڼي او وایي
آمدن جان کیری وزیر خارجه علاوه از اینکه آسیا میانه رو وسط میکنه،
د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری راتګ د دې سربیره چې منځنۍ آسیا د افغانستان له لارې له جنوبي آسیا سره تړي، افغانستان د لاجورد له لارې له اروپا او مدیترانې سره تړي، فکر کوم له اقتصادي اړخه مشتډیر اهمیت لري. د لاجورد لاره یو پخوانی تجارتي لاره ده چې له دې لارې به سوداګرو د بدخشان لاجورد منځنۍ آسیا او اروپا ته وړل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه دا لاره تر اروپا پورې تر ټولو ارزانه او خوندي لاره ګڼي او وایي چې له دې سره به د ټولې سیمې هیوادونه وتړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم په بشکک کې د ټولې سیمې اقتصادي پراختیا ته اشاره وکړه او ویې ویل زه هیله لرم چې په دسمبر کې په اسلام آباد کې د آسیا زړه په کنفرانس کې به موږ پر هغو لارو نور فکر وکړو چې کولی شو د ټولې سیمې په پراخې اقتصادي اجنډا کې پرمختګ وکړو. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د منځنۍ آسیا د سفر پر مهال له ترکمن چارواکو سره د ټاپي د ګازو د پروژې په اړه خبرې وکړي او د دې پروژې حمایت به وکړي. د ټاپي پایپ لاین د هرات د تورغونډۍ له لارې د فراه او کندهار له ولایتونو پاکستان او هند ته ګاز لیږدوي. دغه پایپ لاین 1800 کیلومتره اوږدوالی لري چې 215 کیلومتره یې د افغانستان له خاورې تیریږي. افغان، ترکمن، پاکستاني او هندي چارواکو موافقه کړې ده چې د ټاپي د پروژې کارونه به راتلونکي میلادي کال پیل شي او تر 2018 کال پورې به بشپړ شي. د ټاپي د پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 500,000 کسانو ته کار پیدا شي او هر کال به افغانستان د دې پروژې له لارې 300 میلیونه ډالر د ترانزیت له لارې ترلاسه کوي او د دې ګازو 14% به افغانستان ته ورکول کیږي. ویل کیږي چې د دې پروژې له پیلېدو سره به د ترکمنستان اتکا چې پر روسیې لري راکم شي. د راپورونو له مخې د منځنۍ آسیا د هیوادو اقتصادي وده په ډراماتیک ډول ټیټه شوې ده او دغه هیوادونه دا ویره لري چې له افغانستانه به د امریکا د ځواکونو له تدریجي وتلو سره د واشنګټن دلچسپي د سیمې له هیوادو سره کم شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د اصلاحاتو او شه حکومت ولی په برخه کې د ولسمشر ځانګړی استازي وایي چې د سولې لپاره خبري د پاکستان د ګټو د تضمین لپاره یو موقع ده. احمد ضیا مسعود پرون په کابل کې د یو شمېر خبريالانو د ستاینې په غونډه کې وویل د افغانستان جنگ له طالبانو سره نه بلکې له پاکستان سره دی. په دې اړه یوسف خان زادران راپور لري.
دا لومړی ځل دی چې د افغان حکومت یو لړ پوړی چارواکی د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې اترې غیر معقولې ګڼي او ټینګار په دې کوي چې د دې خبرو دوام د پاکستان ګټې تضمینوي. د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په برخه کې د جمهور رئیس ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود په دې باور دی چې د افغانستان جنگ له طالبانو سره نه بلکې دا جنگ له پاکستان سره دی. هغه وایي چې د سولې په اړه خبرې کول د پاکستان ګټو د تضمین لپاره د فرصت لټول دي.
تا وقتی که پاکستانی ها به هدف خود نرسند، به منافع خود نرسند،
دی وی اتراغی چه پاکستانیان خپل و هدف و اوگرتو تاونه رسیگی دا جنگ نپریگدی او دا مساله چه دا طالبانو سر سولا کاملا یو غیر معقول خبره ده. دا یوازی دا پاکستانیانو دا گتو دا تامین لپاره یو فرصت دی. دیوی مزدور او ترگر دا لسر سولا دا نړی پی هیچ کمزایی که نده شوی. زمونگ پا یواد که روان جنگ لپاکستانیانو سر جگره ده، نه دا طالبانو سر. نو بنا اندغ جنگ با زمونگ پا یواد که یوگ جنگ وی.
بعد
ښاغلی مسعود وایي چې د دې اړتیا ده چې په افغانستان کې د یو اوږده جنګ لپاره تیاری ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغان حکومت نورو لوړ پوړو چارواکو ویلي چې د هغو خلکو په وړاندې د سولې د خبرو دروازه نه بندوي چې سولې ته لیوالتیا لري. اجرایي رئیس بیا په خپل وروستي خبري کانفرانس کې وویل چې افغان حکومت باید د قدرت له موقفه د سولې خبرې پر مخ بوزي. په هیواد کې وروستۍ زیاته شوې ناامنۍ د دې سبب شوي چې له اوږدې مودې راهیسې افغان چارواکي پاکستان ته د ملامتیا ګوته ونیسي او تر ډیره په خپلو خبرو کې له هغو هیواده شکایت وکړي. پاکستان بیا په اوس وخت کې یو ور بیا لیوالتیا ښودلې چې د افغان حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ په خبرو کې منځګړیتوب وکړي، خو افغان لوري بیا ویلي چې دا باور هلته کېدای شي چې پاکستان د ترهګرو او د افغان حکومت د مخالفینو په وړاندې رښتینې مبارزه پیل کړي. د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې افغان حکومت نه باید د سولې د خبرو پروسه بنده کړي، بلکې په هرو ممکنو لارو سولې ته د رسیدو هدف تعقیب کړي. د دې کارپوهانو له ډلې محب الله شریف ازادي راډیو ته وویل چې د جمهور رئیس د ځانګړي استازي داسې باور او څرګندونې د هغو طالبانو په دریځ کې بدلون راوستلی شي چې سولې ته لیوالتیا لري.
په دغسې حالاتو کې افغانستان حکومت ته یو سیاسي ذکاوت پکار دی، یو سیاسي ذکاوت په دې معنا باندې چې دوی د هر چا په وړاندې چې هغوی افغانان وي او د افغانانو سره مینه ولري، خپل هیواد ته ژمن وي، د هغوی په وړاندې ولو که هغوی زموږ وسلوال مخالفین وي، د سولې او د خبرو اترو لاره خوشی نه کړي او تل د هغوی په وړاندې باید زموږ د دولت دروازه خلاصه وي.
د سولې د خبرو اوږدې او د ځینو کارپوهانو په وینا بې نتیجې پروسې که د خلکو په وړاندې هم ډېرې پوښتنې راولاړې کړي دي، خو بل لور ته ډېر خلک یې په دوام هم ټینګار کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي حکومت باید د دې شورا جوړښت بدل او د سولې د هڅو لارې چارې همغږي او واحدې کړي. د سولې شورا سرپرست وایي په تیرو 15 کلونو کې د بیلابیلو چینلونو له لارې د سولې خبرې مخته تللې او همدا سبب دی چې موثریت یې کم و. په دې موضوع د اسدالله لودین راپور واورئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د ټینګښت لپاره د بیلابیلو چینلونو هڅې نتیجه نه ورکوي او د دې هدف لپاره باید د سولې عالي شورا جوړښت نوی او صلاحیت یې زیات شي. د سولې عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد وایي چې په تیرو څو کلونو کې د سولې خبرې ځکه مؤثرې نه وې چې د سولې شورا تر څنګ نورو ادارو هم له طالبانو سره د تماس هڅه کوله. ښاغلي مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غني باید له ژمنې سره سم د سولې شورا پر تشکیل او غړو له سره کتنه وکړي او داسې کسان پکې ځای پر ځای کړي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ ښه منځګړیتوب وکړي.
دا شورا باید ډېر زیات صلاحیتونه ولري او ډېر آزاد لسپندې وکړي چې د وسلوالو مخالفینو سره مذاکراتو لړۍ مخ په وړاندې باندې بوځي. سولې لپاره یوازې د سولې د عالي شورا په حواله باندې کار نه کېده، بلکې د دې لپاره مختلف مراجع د درلودې. ارګي ریاست جمهوریت به جدا تماسونه نیول، شورای امنیت ملي به په جدا توګه باندې تماسونه نیول، د سولې عالي شورا به په یو بل چینل کې لګیا وو.
تېره اونۍ د سولې د راتلونکو پاړه یوې جوړې شوې غونډه کې هم په دې ټینګار وشو چې حکومت باید د سولې عالي شورا جوړښت نوی کړي. په خاطر دې هم په حکومت دا انتقاد کېده چې د سولې پالي شورا کې داسې څېرې ځای پر ځای کړي چې طالبان منځګړیتوب نه مني او په خوا د طالبانو په مخالفت کې جنګیدلي. د سولې عالي شورا هم مني چې په چوکاټ کې داسې کسان فعالیت کوي چې د سولې له ټینګښت سره مخالفت لري. هڅه مو وکړه چې د سولې عالي شورا د جوړښت بدلون په اړه د جمهوري ریاست نظر هم ولرو، خو د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په دې اړه خبرو ته حاضر نشو. بل لور ته د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم د سولې شورا په جوړښت کې بدلون ضروري بولي او وایي چې د دې شورا صلاحیتونه هم باید لوړ شي. د سیاسي چارو کتونکو جاوید کوهستاني خپل نظر له ازادي راډیو سره داسې شریک کړ.
یقینا یک نیازمندي جدي
د ایوای رښتیا هم د سولې شورا د جوړښت بدلون ته اړتیا ډیره لیدل کیږي. د دې ترڅنګ د سولې لپاره یو روښانه او واضح تګلارې ته هم اړتیا شته چې د عملي کېدو مسؤلیت باید د سولې عالي شورا ولري. حکومت باید ملي ګټو ته په کتو د دې کړنلارې څارنه وکړي او د سولې شورا په چارو کې لاسوهنه ونه کړي.
مداخله نه داشته باشه.
معلومه نه ده چې حکومت به د سولې عالي شورا د جوړښت د بدلون لپاره کوم اقدام وکړي او کنه، خو د چارو ځینو کتونکو ویلي د سولې ټینګښت حکومت او طالبانو په اراده پورې تړلې او له اراده پرته به هر ډول هڅې کوم ځای ونه نیسي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د کرنی او اوبو لګولو او مالداری وزارت امریکا متحده ایالاتونو له نړیوالې پرختیایي ادارې سره د کرنیزې پرمختیا په اړه یوه موافقه لاسلیک کړه. په دې خبرونه کې په دې اړه هم راپور لرو. خو اوس یو بل موضوع، د افغانستان جمهوری ریاست تاییدوي چې د اساسي قانون لوی جرګه به په خپل وخت دایر شي، ځکه چې د حکومت ټول چارواکي د جرګې ته ژمن دي. د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمي د جرګې د کرنیټي په حق له څه ونه ویل، خو دا یې تایید کړ چې ولسمشر د جرګې د دایرېدو لپاره چمتو دی. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
جمهوری ریاست د اساسي قانون د لوی جرګې په جوړېدو تاکید کوي، خو د جوړېدو د نیټې خودلې مخکې له وخته ګڼي. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمی د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل دا جرګه به له خلکو سره د حکومت د ژمنو په اساس جوړ شي.
موږ تر روسي حد هڅه کوو چې لوی جرګه زموږ له ژمنو سره سم جوړ شي، خو اوس مخکې له وخته ده چې د دایرې دوه د نیټې په اړه څه ووایو.
د ملي اوالي د حکومت له جوړېدو وروسته د حکومت د دواړو مشرانو د توافقنامې د دوهمې ماده لمخې حکومت باید په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو په مقصد تر دوه کلونو پورې لویه جرګه جوړ کړي. ویل کېږي چې دا جرګه به په اساسي قانون کې بدلونونه رامنځته کړي، ریاستي نظام به په صدارتي واړوي او اجرایي رئیس به د صدراعظم په توګه فعالیتونه پر مخ وړي. په عین حال کې ځینې کارپوهان وایي چې د ملي یووالي حکومت خپلې یوې کلنې کمزورۍ ته په کتو سره د لوی جرګې د جوړېدو لپاره تیار نه دی. د عنعنوي جرګو د جوړولو د چارو پوه شهزاده مسعود وایي د دې جرګې د جوړېدو لپاره باید یو کال د مخه تدابیر نیول شوی وای.
زما په اند باندې چې دغه دوه کاله کېږي د ریاست اجرایي خپل مشروعیت د لاسه ورکړي، نظر په دغه تفاهمنامې د سیاسي باندې د افغانانو د غوښتنې په اساس باندې په کار ده چې څومره زر کېدلی شي عنعنوي لویه جرګه جوړه شي تر څو ټولو دغه ناخوالو ته په ملک روان دي دې ته د پای ټکی کېږي.
بلخو د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي تر هغې چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات تر سره نشي لویه جرګه هم نشي جوړېدلې.
تاسو زموږ شخلا ازادي رادیو اوري. لس بجې او دوه ویشت دقیقې دي. اوس هم اسدالله لودین تیار دی چې درته ووایي د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه روانو بحثونو او د پانګونې د کموالي عواملو ته ځانګړي کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼه خپل سر مقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د ثبات په اړه د پاکستان د تشو ژمنو ښه بدیل د افغان ځواکونو پوره تجهیز او غښتلتیا ده. په سر مقاله کې راغلي چې له تیرو څوارلس کلونو راهیسې افغان او پاکستاني چارواکو له سل زلو څخه زیات تګ راتګ کړی، خو دې سفرونو هیڅ ځای نه دی نیولی او د پاکستان ټول ژمنې همداسې پاتې شوې دي. د سر مقالې لیکوال ویلي چې د نړۍ او د سیمې هیوادونه باید د پاکستان په تشو ژمنو نور باور ونه کړي او د تروریزم د ملاتړ په توګه دی وپیژني. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې د ولسمشر د فوق العاده استازي ضیا مسعود خبرې راخیستي چې ویلي دي له طالبانو سره د سولې خبرې بې معنا او د پاکستان په ګټه دي. په مطلب کې د ښاغلي مسعود په حواله دا هم ویل شوی چې له طالبانو سره سوله د حل لار نه ده او باید د اوږدې جګړې تابع ونیسو. ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې ویلي که د پاکستان لنډ شپېته کلن تاریخ ته وکتل شي پوځي او ملکی چارواکو یې په ګډه د افغانستان په وړاندې توطیې جوړې کړې او عملي کړې دي. اسلام ورځپاڼې بیا د پانګونې د کموالي عواملو ته خپله سر مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د بې ثباتۍ او په سیاست کې د ابهام له امله په افغانستان کې پانګونه شپږویشت فیصده کمه شوې ده. سر مقاله لیکونکي ویلي که د پانګونې او بیکاری وضعیت همداسې وي دا به په اوږد مهال کې افغانان په ځانګړې توګه ځوانان له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. عدالت او توسعې ورځپاڼې بیا خپلې سر مقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د اقتصاد د پیاوړتیا له رنګارنګ شعارونو سره سره پانګونه کمه شوې ده. په سر مقاله کې راغلي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو د کمپاینونو او د کار د پیل پر مهال تل د اقتصادي پیاوړتیا او د خلکو په دسترخوان کې د مثبت بدلون خبره کوله، خو د لیکوال په وینا دا هیڅ ونه شول. سر مقاله لیکونکي ویلي چې له اقتصادي، امنیتي او سیاسي ستونزو سره سره لا هم د ارګ او اجرایي ریاست ترمنځ اختلافات شته او د همدې اختلافاتو له امله دفاع وزارت او یو شمېر ولایتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي.
د افغانستان د کرنې او بولګوډنی او مالداری وزارت امریکا متحده ایالاتونو له نړیوال پرختیایي ادارې سره د کرنیز پرمختیا په اړه موافقه لاسلیک کړه. د کرنې وزیر اسدالله سمیر وویل چې د دغه 300 میلیون ډالری قرارداد له مخې به د افغانستان په شمال، جنوب او غرب کې د سیمه ایز کرنې د پرختیا پروګرامونه عملی شي. په دې اړه د سفی ولستانه زیر راپور ووري.
د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزیر اسدالله زمیر د 300 میلیون ډالری پروژو د 2014 کال د عملی پلان د موافقه پر مهال هیله وښوده چې په تطبیق سره به اقتصاد وده وکړي او هم به د بیلابیلو سیمو اړتیاوي پوره شي.
د سه بخش فعالیت های خود د پروژه ها
په دریو برخو کې به دغه پروژه عملی شي. لومړی وایي د غنمو واده ده، دویمه برخه د لوړو ارزښت لرونکو تولیداتو زیاتول دي، او دریمه برخه د مالداری په برخه کې چې د صحیح پروژو په تطبیق سره به ورته پاملرنه کیږي. دا ځل کاری پلان د کرنې له وزارت سره یو ځای جوړ شو او ازل ارتیاوی هم په ګډه وپیژندل شو. د شمې پورس په کابل کې د کرنې د سیمه ایز پراختیا یو کلن کاری پروګرام د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزیر او د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې رئیس لاسلیک کړ چې تمه ده د یوسیډ لخوا تطبیق او د افغان حکومت له لوري پرې څارنه وشي. د کرنې د سیمه ایز پراختیا لپاره د افغان حکومت او امریکا متحده ایالاتونو هڅې په داسې حال کې روانې دي چې افغان ولسمشر سمود مخکې ویل چې هیواد یې له یو فعال کرنی سیستم پرته خوندي نشي پاتې کېدای. په افغانستان کې د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې مشر هربرت سمیت ویل چې د افغانستان د کرنې له سکتور سره د همکارۍ په خاطر خوښ دي او تمه ده د کرنې د سیمه ایز پراختیا د پروژې په عمل کېدو سره افغانان په خپلو پښو ودرېږي. د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالې پراختیایي ادارې د کرنې د همکارۍ مهمه برخه د سیمه ایز کرنې د پراختیا پروژه ده. دغه پروژو په اساس به افغان حکومت وتوانیږي چې زیات کرنیز تولیدات ولري او کافي خوراکي مواد ولري او ټول افغانانو ته اقتصادي امنیت تامین کړي. موږ نن د یو کلن کاري پروګرام موافقه لاسلیک کړ چې د سیمه ایز پراختیا د 300 میلیون ډالر په پروژه کې شامل ده. افغانستان په کال کې تر 3 میلیارد افغانۍ پورې کرنیز محصولات له بهر واردوي. دغه کار نه یوازې د کرنیز محصولاتو په یو واردونکو هیواد بدل کړي، بلکې اندېښنې هم رامنځته کړي چې دغه هیواد د کرنې اهمیت ته تاوان رسوي.
د خوست شیخ زاید په هنتون استادان او محصلان اندیشنه لري چې که د یاد په هنتون ودانی په اساسي ډول جوړ نه شي نو ممکن په راتلونکي کې د زلزلو او نورو طبيعي پیښو په وړاندې د مقاومت تابونه لري. ورسته زلزلې د خوست په هنتون په ودانیو کې هم درزونه او چاودونه پیدا کړی دي. په دې اړه له خوست د ازادي رادیو د خبريال نجیب الله لو خیل راپور ووري.
ورسته زلزلې د خوست د شیخ زاید پانتون د ودانیو په دیوالونو او چتونو کې یو شمېر درزونه او چاودونه پیدا کړی چې د دې پانتون محصلان او استادانی پاندېښنه کې اچولی دي. دوی چې د ازادۍ رادیو سره په دې اړه خبرې کولی وویل کچېرې د دې ودانیو اساسي رغونی او د نورو احتمالي تهدیدونو مخنیوي ته پاملرنه ونه شي نو ښایي د طبیعي پیښو له کبله یو شمېر ودانۍ راپریوزي او زیانونه رامنځته کړي. د خوست شیخ زاید پانتون د اقتصاد پوهنځي استاد ګلشاه صبری وایي چې
شیخ زاید پانتون تعمیرات ډیر مخکې جوړ شوی دی او د تعمیراتو په جوړونه کې هیڅ هغه سټانډرډونه هغه معیارونه چې دی هغه ته هیڅ توجه نه ده شوی. په مجموع کې د شیخ زاید پوهنتون درسي او اداري خونې ټوله درزونه لري، پرې دي او دغه تیرې زلزلې یو جدي خطر و پوهنتون ته او هر چا سره دا اندېښنه وه چې ټول صنفونه او ټولې ادارې به هغه لویږي په دا زلزله کې. خو خدای باج کړو او د نورو آینده تهدیدونو نه موږ ډېر په تشویش کې یو.
د یاد پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي استاد مدیر منګل هم ورته غوښتنه لري.
پوهنتون تعمیرات ته په کتو سره مخکې څومره سرمایه ګذاري دلته شوې ده په هغه ډول د تعمیرونه نه دي رغول شوي. چارواکي مربوطه مسؤولې ادارې باید په دې کې جدي اقدام وکړي ځکه د نن د هر تعمیر او د هر دیرنګ طرفه او همدغسې د انجینرۍ د اصول له مخې ستونزې لري.
د اسدالله په نوم د شیخ زاید پوهنتون یو تن محصل وایي چې یو ښه او مناسب چاپیریال د محصل پر زده کړو اساسي اغیز لري.
محیط چې جوړې د محصل په درسونو باندې ډیر تاثیر لري. محصل کولای شي ځکه چې هر وخت مطالعه چې کیږي محصل د خپل مطالعې نه شاید ستړی شي. که محیط ښه استاوي کې دای شي د محیط دای په کتو سره ډیر د خپل ذهن کوم استمانی شي دا غوړ باندې ورکولای شي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون سرپرست رئیس پوهنمل مجیب الرحمن کریمی هم په خپل خبرو کې منی چې د یاد پوهنتون د کمپلیکس د ودانیو کیفیت ته لازمه پاملرنه نه ده شوې. خوردار سرګندوی چې د یاد پوهنتون په اساسي بیارغونه او یو شمېر نوې پرمختیایي چارو به په راتلونکو څو میاشتو کې کارونه پیل شي.
دغه تعمیرات په کیفیت باندې نه دي جوړ شوی، بیا کوم هغه ظرفیت چې فرزند مونږه باید په پام کې ورته نیول سوی وای هغه نه ده سوی چې کوم انکشافي کارونه چې مونږه سوی دي مطابق د مونږ د لارې لید نه دي سوی. نو اوس الحمدلله مونږه لارې لید لري.
لرو مونږه په اصطلاح خپل حادث جاری ساتل دی او دا ان شاء الله حل شي.
دی یادونه ورده د خوست پانتون د کمپلیکس ودانه یوه لسیزه وړاندې د عربي متحده اماراتو په مالي لګښت جوړې شوې چې وروسته د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په فرمان ورته د شیخ زاید پانتون نوم ورکړل شو. خو د ودانۍ پرکار یې له اوله دانې وکه موجوده وه چې کیفیت یې ټیټ دی. یاد پوهنتون د ټول افغانستان څخه خواوشا 9000 محصلان لري چې په 1400 بیلابیلو پوهنځیو کې پر لوړو زده کړو بوخت دي.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشري
پوهنه
زموږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2296 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
تاسو زموږ خلاصې رادیو او ساعت 10:30 دقیقې شوې د خبروري په دوام کې په راپورونو سربیره دوه اونیزه لړۍ حمله رو مخکښ شزي او ژوند پښيبو کې خصوص سید کمال شاه عارف د دې ساتلن خبرونه اوروي.
افغان حکومت وايي له سويج منی سره سم به لوی جرګه وغواړي او په اساسي قانون کې به بدلون راسي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې وسلوال طالبانو نن سهار په ډنډي پټام ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر څو پوسټو جګړه پیل کړې چې اوس هم دوام لري. چارواکي وایي د کونړ په شولتن ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې دوه پاکستانی وسلوال وژل شوی دي. د سرپل چارواکي وایي څلور ماشومان له يرغمل کوونکو څخه ژغورل دي. د مصر چارواکي وایي چې د سینا په ټاپو کې د لویدلې روسي الوتکې له ټوټو سره د 130 تن مړی موندل دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کيري د منځنۍ اسیا د هیوادونو فسفر دی. د خپل څلور ورځنی سفر په لومړی ورځ د قرغیزستان ولسمشر الماسبیک اتمبایوب سره وکتل. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وای د سوریه د ولسمشر بشار الاسد پر سر اختلافات باید د سوریه د شخړو د هواري لپاره د نوو خبرو د لارې خند نسی. او په زورګونو اسرائیلیان تیر ورځ د تل ابیب په مرکزی سیمه کې راغونډسي او د اسرائیلو د پخوانی صدر اعظم اسحاق رابین تلنی ولمنزه.
تاسو زموږ خلاصې رادیو اوري. د پکتیا په دندې پټانو لسوالي کې په سرحدي پوسټو باندې جنگ روان دی. د ازادي رادیو خبريال داوود تپان وایي چې همدی ولسوالیو ته د تګ راتګ لار هم بند ده. همدارز وایي ویل کیږي چې وستوال په نور ولسوالیو هم د بریدونو پلان لري. په اړه د داوود تپان راپور واوري.
د پکتیا ولایت په ډنډي پټان ولسوالۍ کې په سرحدي پوسټو جګړه روانه ده. دا خبره په ګردیز کې د 402 سرحدي ځون کمانډان عبدالبصیر خپلواک منی وایي په روانه جګړه کې یو پوسټه سوځیدلې او 15 تنه ټپیان دي. نوموړی زیاتوي چې دغه جګړه سار وختي پیل شوې ده او د دوی سرتیري هلته مقاومت کوي او په ځینو پوسټو کې تاکتیکي عقب نشینی کړې ده.
دا روانه ده چې د پوسټونه زخمین لرو د ټول بنځره پر زخمین لرو
وسلوالي دا کې چې تاسو تلور پوسټې نیولې دي له تاسو
نه 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 ایو په تاسو د زړه له پوسټا د پوال لګې دلته چې څنګه دا غبا نه ماده اوس دې پر تیر د دښمنو وایي چې په حالت باندې نه لري کنه ورسره په دې کې دا غدا پر تل لګا چې څه کوي وا دا ټول پوسټې نه څه ټول پوسټې نه ولا څه کومه
پوسټ څه دي
ته له هغه د نه پوسټ چې سلا پر موږ جوړ کړی وا هغه په وانه شي چې څه دل دا الکار کل کو دې کو سمغه شاو خو موږ پر ټول تر دوا تا د شروع په ورته کې تکګر ورته کې چې مینه نه دا د شاو خو د خراب نه کی
نو وړي دا هم وای چې پسمه کې د دوی ځواکونو تاکتیکي عقب نشینی کړي دا په منظم ډول غواړي خپل پوسټ تر کنټرول لاندې ولري. د پکتیا ولایت شورا مرستیال حفیظ الله مبارز هم وای چې په پوسټو جنگ روان دی او یې پوسټه سکوت کړي دی او تر اوسه پورې هلته هیڅ مرستندوی ځواکونه نشته.
پرنش پاپ په پټان کې د سلافونم نه یو پوسټا چې د سرحدي قواو پرنش پا جنگ شدید بشو یو پوسټ سکوت کړی دی. څلور پنځه کسان زمونږ سرحدي پولیس او ځخمیان شوی دي. اوس هم د شدید جنگ روان دی نو د امنیتي ځواکونو ملي وردو تر اوسه پورې هم کومه همکاري نه ده شوې او قوتونه هم تر اوسه پورې نه دی ورغلي.
نوموړی دا هم وایي چې کله ته مرستندوی ځواکونه ونه رسېږي ښایي ګواښ تر دې لوړ او زیاته مرګ ژوبله رامنځته شي. د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح‌الله مجاهد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې دوی د ډنډ پټان ولسوالۍ څلور سرحدي پوستې نیولې دي او لام جګړې ته دوام ورکوي. دا جګړه په داسې مهال پیلېږي چې د تېرې جمعې په ورځ د همدغې او ورڅېرمه نورو پنځو ولسوالیو لار وسلوالو د احمدخېلو په شواد سره تنګي سیمه کې وتړله او ویې ویل چې په ختیځو ولسوالیو کې ځانګړی عملیاتي پلان لري او اوس هم یاد لار تړلې او ښایي په اسانۍ سره د ځمکې له لارې د جنګ ساحې ته له مرکز ګردیز څخه مرستندوی ځواکونه ونه رسېږي. دا پټان په یادو سرحدي پوستو چې اوس جنګ روان دی نږدې میاشت وړاندې هم پرې وسلوالو بریدونه پیل کړي او پوستې نیولې وې چې وروسته له عملیاتو او 15 ورځو پکې جګړه پای ته ورسېده او پوستو کې بیرته افغان ځواکونه ځای پر ځای شول. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
د خبرونې په دوام کې اورئ چې د هند سینما نامتو ستوری شاهرخ خان سبا 50 کلن کیږي. په دې اړه هم یو راپور لرو. همدارس دوه اونیزې لړۍ لرو مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. خو مخکې تر دې ټولو په مصر کې د یوې لویدلې روسي الوتکې په اړه تحقیقات روان دي. د داعش مربوط یوې ډلې ویلي چې د الوتکه دوی ویشتې ده خو مسکو دا ادارت کړې ده او تېره شپه له روسیې یوه ډله څېړونکي مصر ته روان شول. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
چارواکي وایي د مصر په سینا کې د رالویدلې روسي الوتکې د علت معلومولو لپاره څېړنې روانې دي. د مصر د هوایي چلند وزیر وویل په هغو 224 کسانو کې چې په الوتکه کې سپاره وو هیڅ یو نه دی ژغورل شوی. چارواکي وایي چې اکثریت سورلی روسان وو. د مصر صدر اعظم شریف اسماعیل چې د پیښې ځای ته ورغلی وو وویل چې دا ډیره سخته ده چې تر هغو د پیښې علت معلوم شي چې د الوتکې تور بکس نه وي موندل شوی. د مصر د صدر اعظم دفتر مخکې ویلی وو چې د الوتکې تور بکس موندلی دی او د تحقیقاتو لپاره یې څېړونکو ته سپارلی دی. د مصر صدر اعظم بیا وویل چې وډاله چیرونکې له روسیې راځي.
فريق عمل هينتقل فني هينتقل هناك.
یو تخنیکی ډله به د الوتکې د غورځېدلو سیمې ته ورشي او تحقیقات به پیل کړي. طبیعي ده چې د روسیې له سفیر سره په دې اړه ارتباط شته او همکاري روانه ده.
او فی تنسیق
د روسیې د ګواګلی ماوا هوایي چلند د الوتکه چې د مصر له شرم الشيخ څخه الوتې وه او سن پیټرزبورګ ته تیر ورځ روانه وه، د اریش د ساحلي شهر او د حسنه ښارګوټي ترمنځ په غرنۍ سیمه کې راوغورځېده. په مصر کې د اسلامي دولت ډلې مربوط وی ډلې په ټویټر کې ادعا کړې ده چې د الوتکه دوی وشتلې ده، خو د روسیې د ترانسپورت وزیر دا خبره رد کړه. ماکسیم سوکولوف ویل دا ادعا سمه نه ده ځکه چې په مصر کې چارواکو داسې معلومات نه دي ورکړي او اشاره یې هم نه ده ورته کړې. ماکسیم سوکولوف ویل په اوسني وخت کې په رسمي ډول دا ممکنه نه ده چې هغه معلومات تایید شي چې د الوتکه غورځېدلې ده. تر اوسه یوازینی رسمي معلومات د حکومتونو دا دي چې د غورځېدلو سیمه چیرته ده یا د رادار د ورکېدو ځای کوم دی. د دې معلوماتو له مخې د الوتکه ارتباط قطع شوی او هیڅ سیګنال نه دی ورکړی، نو دا یوازینی معلومات دي چې د اوس لپاره یې تایید کولی شو. د مصر د هوایي چلند وزارت وایي یارباس ای 300 الوتکه د اکتوبر په 1 نږدې 30 دقیقې وروسته تر دې چې والوته له رادار ورکه شوه. مصری چارواکي وایي په دې الوتکه کې 212 مسافر د 12 ماشومانو په ګډون سپاره وو او په کې وطنه عمله وو.
ایک لڑکی تھی دیوانی سی، ایک لڑکے پہ وہ مرتی تھی، نظریں جھکا کے شرم آ کے گلیوں سے گزرتی تھی، چوری چوری چپکے چپکے.
د ہند سینما نام تو ستورے شاہرخ خان چھ 50 کلن کیجی وای چھ لا ہم د سینما ل نڑی چھ رخصت نہ اخلی. شاہرخ خان بہ درالن کی دوشنبے پورس 50 کلن شی. دی وای ما فیصله کړی چې له 50 تر 55 کلنۍ 15 ډیر ښه فلمونه جوړ کړم. دا به خورا مشهور فلمونه وي، بی جوړی فلمونه.
جب بھی ملتی تھی مجھ سے پوچھا کرتی تھی پیار کیسے ہوتا ہے.
شاہرخ خان دغه راز وای غواړم مخکې تر دې چې مرشم دومره فلمونه جوړ کړم چې څومره ممکنه وي. شاہرخ خان چې په خټه پښتون دی، د ګڼو نورو ځوانانو په شان په فلم کې د کار کولو لپاره له ډیلی څخه بمبئی ته لاړ او په نسبتا لنډه موده کې د بالیوډ په یو مشهور ستوري بدل شو. د په اتیایم لسیزه کې په تلویزیونی سیریالونو کې دوبلاژ کاوه. د ده لومړنی فلم په 1922 میلادي کال د دیوانه په نوم راووت. شاروخ خان په تباندې شل کلن فلمی ژوند کې تر اتیا په زیاتو فلمونو کې رول لوبولی چې اکثره د دل تو پاگل هی، کچ کچ ہوتا ہے او چنائی ایکسپریس پشان بریالی شیوی دی.
دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے، دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے.
در شاروخ خان در شهرت اندازه در فیسبوک پانه هم لگولی شو چه تر 15 میلیونو زیادو خلکو لایک یا خوشه کرده. د د شهرت په هند پوری محدود نه دی، بلکې په پاکستان، افغانستان، روسیه او ایران کې هم د ډیرو خلکو خوشی شي. شاروخ خان منتقدان هم لري. د فلم کرکتونکي وایي چې شاروخ خان په تمثیل کې مبالغه کوي او د تمثیل او اکټ شیوی محدود دي. خو له دې سره سره د ده کرکتونکي په دې کې هم شک نه لري چې د شاروخ خان شهرت بې ساری دی. د دا توان لري چې د فلم د لیدونکو زړونه خپل کړي. د فلم کرکتون کې سوپرنا شرما وایي شاروخ خان دا وړتیا لري چې څوک وژړوي، وخندوي او پر یوې نجلۍ مین کړي او دوه نیم ساعته لیدونکي له ځان سره په فلم کې وساتي. په وروستیو کې کله چې د برتانیا یوه پوهنتون شاروخ خان ته افتخاري دکتورا ورکړه، د ده یوه مینوال په فیسبوک کې ورته ولیکل: د زړه دکتورا، کله چې خفګان، مایوسي او بد حالت احساسوم، تاسو موږ ته ښه احساس راکوي. فوربس مجلې د شاروخ خان شخصي عواید 6.5 میلیون ډالره اټکل کړي او د یې په فلم کې د کار کولو په بدل کې د اجورې د زیاتوالي نظره په نړۍ کې 13 فلمي ستوری بللی دی.
دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے، دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے.
مخکخی خزی
احمد شیبریم، السلام علیکم. دا اونې په پروګرام کې شغله را سره ده، دا په اوکراین کې وسی او د اوکراین په اډیس شهر کې د هڅه کړې ده چې د افغانانو لپاره یو شونځي جوړ شي. ل دې په باور چې دغه شونځي فکر څنګه د دې ذهن ته ورخلې ده. شغله جانې، تاسو څنګه دغه ابتکار وکوسی افغانان او افغان کډوال باید په اوکراین کې یو مکتب ولري؟
کله چې یو تر اخله ما د کال دوران کې ما دلته ولیدل چې ډېر افغانان اوسېږي او د دې مسلمان چې دی د په پښتو او په فارسي باندې نه پیدل د کله ورستن خو دې لري خبره ده او خبرې چې کول هم ډېر مسلمانو ستونزه پکې لرله فارسي باندې غږېدل. نو زما سره دا فکر پیدا شو چې دوی باید په پښتو او فارسي هم خبرې کولی شي، ځکه که دلته دوی هر څومره درسونه لوستلي وای یو وخت به افغانستان ته تلل. نو هلته که تللي وای که دوی نشو کولی چې خپل نظر افغانانو ته په خپله ژبه باندې وړاندې کړي، نو زما پند ښه خبره به نه وه. نو د دې په خاطر زه مې له خپل پلار سره وغږېدم چې
په دې مکتب کې د افغانستان په باره کې ځینې معلومات زده کوونکو ته تاسو نه ورکوي؟
هو ورته وی یوازې خو موږ غوښتل چې د دې ځوانو مضمونونه هم ولري، د افغانستان تاریخ او د افغانستان جغرافیه په نوم، مګر موږ مناسب کتابونه ورته پیدا نه کړل. د دې په اړه چې موږ د ماشومان په لاره سره ترخی راینې موږ کولی شو چې دوی ته دا هر څه په سمه توګه توضیح کړو. هغه جغرافیه ده او که تاریخ دی چې هم له استاذانو سره خبرې وکړي، دوی تقریبا روزانه د افغانستان تاریخ او جغرافیې په اړه ځینې معلومات راوړي له انټرنیټ او شاګردانو ته وړاندې کوي او د هغې په اړه ورسره خبرې کوي.
په دې ښوونځي کې شغله جان تاسو خپل هم درس ورکوي؟
نه، ولی من هیله وکړه چې زه درس ورکړم، مګر دا چې ما خپل هم په پښتو باندې درس کوم ویلی دی، نو ما فکر وکړ چې شاید زه یوه ښه ښوونکي ونه اوسم، ځکه زه خپل هم ځینې ستونزې لرم. د دې په خاطر ما د دې بلنه ونه منله چې زه یوه ښوونکي شم، خو زه ورځم هلته کله کله د شاګردو په استینې هم کله هم داسې ورځم دوی ګورم کله چې د پوهنتون نه وزګار او بیا ورځم له دوی سره خبرې کوم چې نن څه کېږي.
تاسو پوهنتون ته اشاره وکړه، تاسو خپل څه شی لولئ؟
زه طب لولم.
تاسو چې دا رشته انتخاب کړې ده، څه فکر کوئ چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې له خلکو سره څه مرسته کوئ؟
کله چې له طب فارغ شوم غواړم چې لاړ شم خوسته، هلته په نظر کې لرم چې په اونۍ کې یوه ورځ خپل هېوادوالو ته په وړیا توګه دوی درملنه وکړم.
شغل جان مننه سه د ازادي رادیو د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه را سره وخت.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. د کابل د زوړ خار په زړه د ډنګشوی او پخوانی بالا حصار په لمن کې یو ډیر لرغونی کوڅه پرته ده. کلونه وړاندې به د دغې کوڅې فضا د مینې، سو، ساز او ګداس پرنګینیو کې ډوبوه. که به کوڅې ته ور دننه شوې نو له هرې بالاخانې او کوره به د موسیقۍ له خواږه غږ سره د ماتو زړونو غږ پورته کېده او دغه غږ دومره خوږ و چې له لویې لارې نه به یې ستړي مسافر هم د ځان خواته رابلل او څو شېبې به یې د سندرو په وریښمینو ټالونو زنګول. خو نن بیا هماغه تنګ او لرغونی کوڅه د سندرو له خوږو ټالونو ډېر لرې پاتې شوې. د موسیقي غږ خود څه چې کوم سندرغاړی په زور ترنوم هم نشي کولای. د خرابات دغه کوڅه نن د موټرو په شور او زوږ کې داسې ورکه شوې چې د ماشومانو د لوبو غږ یې هم نه راپورته کیږي. موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه د کابل د زوړ ښار د خرابات کوڅې ته ځانګړې کړې. د خبرونه ز محبوب شاه محبوب او وګمار شیدی وړاندې کوو. ملتیا مو وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، په 19مه پیړۍ کې کله چې د افغانستان واکمن امیر شېر علي خان وو، په افغانستان کې هنرمندان په نشټ برابر وو. د شاه دربار د سوز او ساز لرنګینه یو بی برخي وو. د همدې لپاره چې دربار د سوز او ساز پرنګینه وي کې ډوب او درباریان خپل ستړیا وباسي، له هندستان نه یو شمیر هندي هنرمندان کابل کار ته راوبلل او همدلته د بالا حصار سره نږدې ورته ځایونه ورکړل. دغه سیمه د خواجه خوردک په نوم یادیده، خو کله چې هنرمندان دلته میشت شول نو د خرابات نوم یې پرې کېښود. تاسو سره به حتمی د پښتنه وی چې ولې د خواجه خوردک کوڅه د خرابات په نوم یاده شوه او ولې ورته خرابات وایي. د پښتنه د افغانستان د علومو اکاډمي غړی څېړونکی محمد متین مونس ځوابوي.
عرفان لحاظ اغا سوک چه دی خدای طریقت او سلوک پلا رکی روانه وی داسه چه دی خپل نفس دورانوالو لپاره دی شهوت دی سرکشی دی جلگیری لپاره دالار انتخاب کهوی و پا هم دیلار روانی که کوشش کهوی چه پا دیلاره که داسه روان شی چه نور خلق پرین پونی شی چه دا صوفی ده و دا شیخ ده و پا دیلاز کوشش کهوی چه یا اندازه بی بندوبار ده ظاهر لحاظه اما ده باطن لحاظه متقی و پریزگار بی ده کابل ده خرابات کوسی فقط دو دره عامل پنخ کلیدی محققان و پژوهشگران یو وجه داده چه وای دلتا یو صوفی و ده خواجه خوردک پنو پمدی کوسه که خانقه در لوده و صوفیان ده هر طریقی چه و پمدی خانقه که راتله و اخپل ذکر او ده خدای عبادت کوله پس لحقه ده امیر شیرعلی خان پس زمانو که یو شمیر هنرمندان ده هندوستان لخوارا لپانستان که امنیت لحاظ به هنرمندان مسئول به هندوگذر کسی ترسنگ هم دا موقعیت لری ده فرهنگی او مذهبی لحاظ هم دویتا آسانتیاوی برابر اوله هم دا زای ده خپل مسکن پا حیث دو انتخاب بکرله یوش میر پا دی عقیده ده چه ملاسد یار محمد کابولی لومړی ځل چشتی طریقه د هندستان تا دی ځای ته راولله او په همدې کوسه کې په یو سراچه کې خپل خانقاه پرانیستلې
دی وایي چې د خرابات د کلمې د ښه څېړلو لپاره یې یوه مقاله هم لیکلې اورېدونکو په افغاني ټولنه کې خرابات یوازې هغو چارو ته نه وایي کومې چې وړاندې څېړونکي محمد متین مونس روښانه کړي بلکې دی د یو شمېر نورو معنو یادونه هم کوي
خرابات په لغت کې خراب سوی یا هغه څوک چې یو اندازه بی بندوب واروي خپل پیسې بی ځایه ولګي او بی ځای مصرف کوي لکه شرط بندی لکه قمار په نور بی ځای او ځایو کې مصرف کوي معمولا اکثر هغه ځوانان چې په کوڅه او بازار کې ګرځي ویلګرد وي هغه ته بیا خراباتي وایي اما زین دا په لغت هم کې روز پیخانه او ویران سوی یو ځای ته معنا ورکوي د خرابه په معنا په ځای دوران سوی یو مسکن پزای او کوسه پزای هم معنا ورکوي
اکادمیسیان سلیمان لایق وایي چې خرابات کوڅه د کابل لهغو لرغونو او مهمو کوڅو څخه ده چې په خپل غیږ کې د موسیقي ډیر لوی هنرمندان روزی لیدي
خرابات یو کوڅه ده چې د موزیک او د اواز له هنرمندانو ټاټوبې و د کابل پادشاهان او اکثره موسیقي د هند تعقیب ولا دروازو او علاوه پر فولکلوري موزیک او اوازونو چې په جامعه کې موجود و خرابات دیو فنی او دیو حرفوی دیو مسلکی موسیقی مرکز و اگه استادان چه پدیجه که دی جوان کهو اکثر دی هند په مختلف موسیقی مکتبونو که نو اگوی ولی ده کلاس درلوده چوک دی دغه پنجاب دی موسیقی پیروان و چوک دی کتا دی مدرس و دی دغه دا آخرانی خلق چه پدی خرابات که دیر مشهور دی استادان لکه مادرسه این چیتاس باید من نو مولی دلی سراهنگ بایورتا میده دیر لوی سره و اگه دی پنجاب دی مکتبونو پیرو نو دی دا موسیقی ویلی او اگه سلاتین دی دی پارا چه هنر پا دربار که و ساتل چه همایسی دی سمیت خاص توجه کوله پا دینی جایون یا هوادون که خرابات بده معنا لدی یعنی خرابات دی شبگزران خلق و جای بولی دا خرابات دی پاک خرابات دی دلتا فقط موسیقی و تمرین و شاگردان تربیه که دی دیر لوی خلق لکه استاد قاسم چه تا زده امپریالیستی مبارزاتو که سهم واخیسته او دیده و مشهور نغمه ده چه پا مغا استقلال پا جنگ که ویلی و گرندانی غیرت افغانی هم چون به میدان آمدی میدانیم یعنی دوی آگاه خلق بود دوی وطن پرست خلق بود دوی دیر بایزت خلق بود
در کاغلی لایق به خبره چه بخواه در دوی کور در خرابات در کوچه سر نکده در قاضی پا کوچه کیو در چه نموری پا ماشم توب که حل تسلی دلی در سترگولی دلی حالی او رو
زب لپلار سر یو قبایلی تفل بم دل تراغلم حتی فارسی می نوزده کدی ما کور خوشبختانه حل تا کوچه در کوچه قاضی ورتوی پزاره کابل که دا در خرابات سر نزده ده درخت شنگ و خرابات و در کوچه دی از اون کابل نو پا اغا جایی که خرابات بود همیشه با چی تیره دی تاسی با در ساز و تبلیغ و درمونی دا وزونه بم اوریده تا تمرینات بکیدل بیا دا افغانستان دا در بار رئیس دا رولنگ سرکل یا حاکم حلقه کنه متبلین و بیداران و لوی تاجران و اگر خلکی دا آرت و موسیقی سر علاقه مند و دقیقه وقت محدود روشن فکران دوی بخپل و ودون و توقوقه ایتم دا خرابات نه یا استاد دعوت کهوه اگر بخپل دل درلوده کنه چه کم ربابی و سربوزی کم تبلیچی و سربوزی و نرماندان و دل و سربوزی او دا موسیقی و التا اجا کهده چه ودون با اسم دیو و ودون تا چه دعوت کنه ما خواه محسن با دیو موزیک شروع کهوه تر چو با چه سپیده چوبلی او ملا بازانون کهوه دا دی موسیقی محفل براوان
او ریتون که دا کابل بالا حصار پا لمن کی پرتی دغی تنگ کوچه تمو سر ورخ کرا کرد داغ تنگ کوچه دا موتر و شور پا سر اخیستی اوس دا موسیقی دا خواگه غک پرزای دا موتر و هارانون اوریدل کیگی پا کوچه که ما مشهور سندرغاره سلطان همه هنگو کد نموری دا خرابات کوچه یوله هغه اصلی اوسیدون کوچه خده چه طول کورانه هنرمندان دی نوموری خپل کوچنیوالا په همدغه کوڅه کې تیر کړی ده
په خوا داسې چې هر کور کې موسیقي و استادان و یو کورس موسیقي و هر کور کې دلته اوس چې دا دوکانونه ویني په خوا ټول موسیقي دوکانونه و اوس خلک دلته ګلوړ شوی ده د مزار شریف هم راغلی دی د پنجشیر هم راغلی دی د چارکار هم د جلال آباد هم خلک اوس ټول هنرمندان نه دی هنرمندان ډېر لږ پاتې ده هغه کوڅه هغه خوند نشته
تاسو سره به دغه پوښتنه حتمی وي چې د دغه کوڅې اصلي اوسیدونکي څوک و دا هغه پوښتنه ده چې د خرابات کوڅې وکیل هنرمند سلطان هماهنګ به د خپل نسب د لړۍ په بیان سره ځواب کړي
سلطان احمد ولد حاجی غلام احمد ولد طلا محمد ولد لال محمد ولد کاکه ولد سلطان محمد نیکه چې زما و سلطان محمد و زما په نوم باندې هغه د پاکستان دلته راغلی د یو ګروپ موسیقي نه چې د استاد سرنګ پلار و د استاد رحیم بخش نیکه و د هغه کسان دلته بیا حکومت وخت د دې کورونه وړکه بیا ژبه ده په هر محیط کې باندې چې اوسیږي سړی هغه ژبه زده کوي
د اکاډمیسیان سلیمان لایق سره د مرکې پر مهال د هغه له خولې یوه جمله ووته انقلابونه سیلابونه دي دا چې په تیر شوي سیلاب کې خرابات کوڅې کوم پور پرې کړی له ښاغلي لایق څخه به یې واورو
او انقلابونه لکه سیلابونه داسې دي چې راشي په دې پسې نه ګرځي چې دا جومات ده دا خرابات ده دا هر شی وي او دغه انقلاب چې دلته راغی خرابات په دې پروسه کې متاسفانه خراب شو په ټوله معنا د خرابۍ خراب شو ابادي لا نه ده شروع شوې
اکاډمیسیان لایق زیاتوي چې په هیواد کې جګړو د کابل د خرابات کوڅې پر موسیقۍ ډېره بد اغیزه کړې ده د خرابات د کوڅې د هنر د بڼ ګلان څه ډول مړاوي شول او د تازه کېدا لپاره یې څه پکار ده
چې دې دولتونو خراباته یو سیمه چا دوی لري دغه یې جلا کړی وای دوی سره یې کومک کړی وای چې واقعا د آرت موسیقي دپاره دا فامیلونه دوباره ځای په ځای شي هغه وایم څوک مرزایان شو څوک چې ولیدي چې په دې موسیقي کې شی نه دي پاتې څوک مهاجر شو مثلا هغه آرشم تبلچي لاړ اروپا ته کومه پیښه وروسه ډېر لوی استاد هند هند د ډېرو قوي تبلچیانو سره د انصاري کوی سوی بل لورې واصف مې د ما په لندن کې ولیدی ما پوښتنه ځینې وکړه هغه بیچاره هم ډېر تعصف کوو چې د موږ د هنر دپاره اصلا په افغانستان کې زمینه نه ده پاته زه داسې یو اغم لرم دې ته یو کوچنی بیت چې ما په هغه کې ویلي چې د هندوکش د باران هره قطره مخ په اټک او اباسین درځي دلته د تللو بله لاره نشته هر څه چې خوځي لکه سین درځي حتی د غراد د افغانستان د هندوکش ته درونه انتقال سوی ده هلته بیا پوخ سوی ده او قوي سوی ده او شاخ و پنجې پیدا کړي دي دا وایي د هیاسي دغه خلک چې اوس پراګنده سوي دا څراغ چې لا نه ده مړ سوی باید دوی بیرته دا فعال کړي او له بدو بادونو نه یې وساتي
خوږو اوریدونکو د خرابات کوڅه اوس هغه پخوانی رنګ نه لري دا ځکه چې اوس په دغه کوڅه کې د پخوا په څیر موسیقي په مستۍ نه راځي دلته اوس یوازې هنرمندان اوسي او د سندرو ویلو لپاره یې د کابل ښار په نورو سیمو کې ځانګړي دفترونه پرانیستي د هنر د ودې په هیله نننۍ خپرونه تمامو زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره د 1401 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1
بس تمران بخی جدا زلم میں دا سلوی کیچے بس تپلی دورا باندے دا سلو بکی گیچے بس تمران بخی جدا زلم میں دا سلوی کیچے بس
ਸੰਗਾ ਉਪਸਦੇ ਪ੍ਰੇਖਮ ਬਸਤਾ ਦਫਲੇ ਦਾ ਖਬਰਾਂ।